د افغانستان په وخت سهار و بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونو پایل په دې خبري مجله کې به مو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته له امنیتي تدابیرو خبر کړو. زه اجمل تورمان یم چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د وږي اسمبلی د میاشتې 15مه او د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. د ماښام تر اوو بجو چې راسره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه به مو له بېلابېلو موضوع تو خبرو خوس خبرونه. په فورا ولایت کې د سړک غاړي د عمان په چاودنه کې 15 تنه خزي او ماشومان وژل شوې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او دولتي امکانات په خپله ګټه کاروي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید کې دوی لاس لري. بشپړ خبرونه. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه وشل شوې دي. د فراه د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویلي چې ماینده یک شنبه پورې د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دي.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که
به سوار دی 15 کسان خزه و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاری سپسیمه کې د ماین په 14 کې چې د طالبان لوري خښ شو او وشل شو. خغلی محب وایي چې په همدې سیمه کې بیا د طالبانو سره په یوې نښته کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نښته تېره ورځ هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاریز په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې د مقابل لوري څلور تنه پکې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهوریت ریاست دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونه رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼې په یو بیان کې پرون مازیګر راغلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼې دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون پر یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوریت ریاست ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوریز لوبه کې ماته ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمېنې ډاګه کې وشو چې افغانستان پکې یو سلو څلور شپېته منډې وکړې او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په یو سلو نه دېرش منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
putting a total of 160 plus is always tough but you know
تریو سلو شپته زیاتې منډې جوړول سخت کار وي. خو په بنگلاديش کې تل داسې کیږي یا به اول کار باسي یا منځ کې یا هم پای کې. نو تل باید ذهن اند د شرایط لپاره آماده اوسي. اصل کار زموږ په شان لوبغاړو محمد دبي او اصغر وکړ. دوی مسولیت ومانه او تر پایه ولوبېده. د افغانستان لپاره په بیگانه لوبه کې محمد نبی څلورتیا او اصغر افغان څلويخ منډې جوړې کړې. په تو پچونه کې هم مجیب الرحمن څلور، راشد خان، ګلبدین او فرید احمد دوه دوه وکټې واخیستې. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمن شلاوریز لوبې په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوه بریاوو لومړی مقام لري. افغانستان بل لوبه جمعه له زیمبابوې سره لري. تاسیس مخک لا ستی راډیو خبرې. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کاروباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دی وی که موږ د سیمې د واقعي امنیت د ټینګه خوښتون کیو لارې داده چې امریکا په سیمه کې خپل تیری بند کړي. د شنبه په ورځ وی بي پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریس د تیلو دستگاوی و ویشتلی. د دغه برید په نتیجه کې چې مسئولیت یې د یمن حوثیانو په غاړه واخیست، د یادو دستگاو تولید سنډېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکېچ د کمښت لپاره له ایرانه نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا یې هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وخندي. ترکیه اعلان وکړ چې د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم د بتری ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړې. د ترکیه دفاع وزارت پرون د دغه وسایلو د ترلاسه کولو ویډیو په خپل یو ټویټر پاڼه کې خپره کړه. ترکیه د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم څلور بتری له روسیې اخیستي چې دې کار د امریکا جدي مخالفت پارولی. ترکیه 7 جولای له روسیې اسلور سوا راکټي سیستم واخیست چې له امله امریکا دا هیواد د پرمختللو جیټ الوتکو د پیرودونکو له لسته وایست. واشنگتن وایي چې د سلور سوه راکټي سیستم د ناټو له دفاعي سیستم سره د تطابق وړ نه دی. روسیا په دې نیت ده چې تر راتلونکي اپریل پورې به د سلور سوه ټول سیستم ترکیې ته ورتسلیم کړي. قطر منوریدونکو، تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه مازف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عمل هم د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ټاکنو کمیسیون هم د خپل چارو د چټکتیا خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی:
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
په بهرنۍ موضوعات کې واورئ چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. نور راپورونه هم شته او د ژوند رنګونه
توانم نه وو بس نه ور سره هلته خو خرچه غواړي، پیسونه غواړي، په کرایي کورو کې اوسېږو موږ، هغه به د کومه څوک ورکړي؟
نو ملتیا مو وکړئ. دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مصرف کړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی پرون یک شنبه په کابل کې د دفاع وزارت ټاکنو کمیسیون او سیمه ایز ارګانونو ادارې له ویندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنې د میزان شپږمې ته چې نږدې دوه اونۍ کېږي پلان شوي، خو د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. په تیرو څو دورو ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو که به خلق او انتخاباتی مرکزونو باندې وسلوال مخالفینو زیات بریدونه کول. صفی الله سنگسی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښې وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیه تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نمایندانو ته همدغه دی چې پولیس به دفاعي ځواکونه به کشف او استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کړي تر څو وکولی شو په شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده، په مغو شکل د دغې ملي او مهمې او اساس او تاریخي پروسې امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عمل هم د دغې ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره چې دا 2000 سرتیری به په څو ورځو کې لومړی درجه احضارات پیل کړي، تر 3000 نور اضافي فوجان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شمې پورز د کورونی چار وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولي څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونی چار او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم وویل چې د افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وي، خو ګڼ افغان ملکیان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسي جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونی چار وزارت د اعلان له مخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکیان او پوځیان وژل شوي وو او 125 نور ژوبل وو. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغسې پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیقه کومه ورځ چې انتخابات کی په ما ورځ باندې ښاریان او یا کسان چې هغه رایه استعمالوي د هغوی سر وساتل شي او د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ نه شي، د هغوی ګوتې پرې نه شي، هغوی تهدید نه شي، هغوی په اسانه باندې خپلې رایه وکارولی شي. پخوا چې دوی کوم امنیت تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رایه کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې له رای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
د انتخابات په موضوع کې پاتې کېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د څار بنسټونه څه وایي؟ امید زهین ملي په خپل راپور کې راته وایي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنو به 33 ولسوالیو مواد اساس غیر اساس از روز جمعه
د تل تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک د سګاوي، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
مواد اساس غیر اساس کې شامل دستګاهای بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است. انتقال داده میشه.
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رادیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیک بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوز هم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغو سیمو ته چې هلته ناامني د رسیدلي دي او کنه. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې او یا زر امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به د رایې ورکوونکو او همدا ډول د 3902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 2 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره آن ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس همدا چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، دغه رسنیو ته نوریاس نوری کتنه کړې ده.
برتانوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسیې ته د طالبانو دی یو پلاوی تګ او له روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولی دی. ورسپانه لیکي د طالبانو دغه پلاوی 2 ورځې وروسته له هغې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچي پلاوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ګارډین ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان له قوله چې د روسیې ریانوستي دولتي آژانس ته یې کړې هغه خبرې راخیستې چې ویلې دي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه و، خو د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړلي. ګارډین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسیه د امریکا د متحدو ایالتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکې ده. دې ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپله اړخه له واشنګټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځ ویلي وو له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ییز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگتن اگزامینر خبرونې په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه د یو مطلب سرلیک د 2 کتابونو د لیکوال بینګ ویست په دې خبرې پیل کړې چې وایي په دواړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویست د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یوه کتاب په ګډون 10 کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب یې په پوځ کې د ماتس د 4 لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویست واشنگټن اگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 1.5 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویست د ښو بېلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگټن اگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 5 کلونو په پاتې کېدو او بیرته په وتلو سره یې کولی شئ ټولنه بدله کړئ، دا یو تکبر و، دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ښکېل پاتې دی.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي له دې وروسته به د ولسمشر غني هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ لري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو بل نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غني تند انتقادونه وکړل، خو جمهوري ریاست دغه دعوی رد کړې دي. تفصیل له ناجی ساپی واوري.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمېر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غني د خلکو پر وړاندې له ګواښونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچیرې څوک ممنوع الورود یا ممنوع الخروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته ګواښ وکړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به موږ ته د منلو وړ نه وي او نه عملي کیږي.
د ولسمشر غنی له لوري د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور ګواښول د ښاغلي عبدالله له نورو تورونو شمېرل کېده. له بلې خوا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. ښاغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپ کمپاین لپاره ګټه اخلي. د خغلی جریلی په خبره د بریلی کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخه ونیسي.
تمام وعده هایشان دروغ بود.
طولش من درواغ وی. دا چه ننه دا علمانو لغونده مخنیوه وکرد، هدف داو چه غختل از مقغق خاموش کری. کلا چه ولسمشر لجمهوری ریاست سخه دلوی جرگی تر خیمه پوری پا هلیکوپتر که رازی او شپیته زر دالر لگوی، هاگه هم یواز دیوی بیانی لپاره آیا دا عادلانه دا؟
دغه انتقادونه دا سیمال که چه دشکایتونو کمیسون تیرونه خبرداره ورکرد که چه رد ولسمشری نماندان لقانون سخه سرغلونه وکړي هغوی به نقدي جریمه کړي. اوس د جمهوري ریاست د ویان مرستیالې درنۍ وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې بنسټه وبللې.
زه به هم درته وایم په اول قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکی چې کابل ته راشي خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپلې حکومتي چارې پر مخ بوزي یا کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي دا نو بیخي یو د هغو عجایباتو څخه ده چې زمونږ محترم کاندیدان په دې موضوع باندې بحث کوي. دا موضوع موږ په کلا کې راځو او هیڅکله هم دا موضوع مانځته نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاینی غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوي دي.
له انتخاباتي موضوعاتو ها خوا د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون ګواښ کوي که حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي په ټول هیواد کې به کاري اعتصاب وکړي. له جزئیاتو مو خاطر پردیس خبروي.
ورستل هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینوارې په هدفي وژنه کې ووژل شو. د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي که د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې په ورځ دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوي ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض ساپی په دې اړه وایي
د اوسني حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی، زمونږ ولس خوشاله نه دی، نو بنا ان مونږ غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي نظام هم د دې خلکو په منافع باندې نشي چرخېدلی. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سهولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشنبه پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکي ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص و او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پېښې پرتر دا مهال چا پر غاړه نه ده اخیستی. خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پېښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و چې تېره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشهور ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همداراز د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي
جناب وزیر صاحب ساعتامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوري ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی څو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارهایی که در عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ځواب کې وایي افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځوړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالب تراګر وختن فوختن د همدغه چسپکي ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له شهادت رسولي غي متضرر کړي دي. خو په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې موږ حدس همدغه ده چې طالب ترهګر نور هم تضعیف شي، موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشارونه راغوستی دي. همدغه چسپکي ماینونه جوړیي په غبرګ کې موږ کوټلې اقدامات ترسره کړي دي. وختن په وختن دوی مرکزونه موږ په نښه کړي له منځه وړي دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په اصل کې د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا دغه برید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژۍ د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان پخپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندلې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکار کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکي نو په سیمې او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او د هغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د ورانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبه پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته وویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي. امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمې هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنند.
د روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیواد د امریکا او روسي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د دې خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول.
په فراه ولایت کې د سړک غاړې د عمان په 14 کې 15 تنه وژل شوې دي. د فراه امنیت قمندانۍ ویاد محب الله محب ازادۍ راډیو ته ویل چې ماین د یکشنبې په ورځ د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سرګرمانونه دی رد کړي چې ویلي دي ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار وباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړي. ترکیه اعلان وکړ چې د 1400 دفاعي راکټي سیستم د بطرۍ ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړې دي. او د تونس خلکو پرون د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه واخیسته. دا له 2010 کال چې د عرب پسرلی بلل کیږي په تونس کې د ولسمشرۍ دوهمې ټاکنې دي. قدرمنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادۍ راډیو اوریدو او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
امیر ګل منم ده د کابل.
د کابلې؟
د کابلې.
کاکا ته څه کار کوي؟
زه اوس په لحال په پاکستان کې اوسېږم.
آلته چی کوي؟
آلته مې کاروبار ده.
مثلا چی کاروبار؟
کاروبار مې د کپڑے ده، درخت ده، دکان ده.
سره هم رخت خرڅه زنانه که مردانه؟
دا چینای رختونه دي، زنانه هم دي، مردانه هم دي.
بیل کوم جیروړي؟
موږ هم دلته په پاکستان کې اخلو، راځي د چین نه.
او څو کال کېږي دا کار کوي؟
کالونه هم ډیر سوي دي. د نوخار په مارکیټونو کې غټ غټ دکانونه دي، چینا کاروبارونه کوي. او پیسې په پنجاب کې اوس ډوب دي.
کومه قیمته یې دا مردانه ټوټي که زنانه؟
نه مردانه قیمت راځي.
بیا په کور کې بل څوک هم ستاسو کار کوي؟ اواز یې ته
نه زمون مر اساس ته.
په کور کې څوک اسایې؟
کسان غډیر سه درې زمون می دوه دوه والا دي. یو جره ده په دماغ خپل بچان دې ډیر تقریبا دغه 15 شپږستو هغه وی ته ده ان شاء الله.
بیا دا میرمن دې کور څنګه آیا درس تعلیم دکې؟
نه سه منګه خو صرف په قرآنی درس کوو بچانم. سیمونز او داود اسو د قران شریف نارینه لکان ویل دي تا خپل غپورې 15 میاش پګه ماته منه هم پورې کنه سی وس خپل نظام به باندې برابر ده. هو ویلی
لدی زیات ویلی
لدی زیات خو مونږ تاغه نه وکنه توانم نه وو وس نه ور سره هلته خو خرچه غواړي پیسونه غواړي په کرایي کورو کې اوسېږم هغه به د کومه نه څوک ورکړي.
تاسو په نظر د یو باسوادې ښځې یا نجلۍ ګټه څه ده؟
صاحب نو موږ که مریضان سو خپله زنانه مریضانې سو نو موږ دغه ځان ته ګټه بولو سي هغوی په هسپتالونو کې د موږ حیا او عزت سره خوندي پاتې کېږي او موږ په دې خوشحالي وو.
قدر منوریدن کول ملتیا مو مننه لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبری مجله مو امدم روا ستار فروخ سټډیو ترغلې ده او دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي.